بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پر رتلل، نه ناتوان شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لده عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ذلحجې یا د لوی اختر د میاشتې له دریمې او د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې هم له دریمې نیټې سره برابر ده. عزیزانو نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې سوریې ته د ایران د خارجه وزیر د سفر په هکله سیاسي تبصره اوریدل شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې امریکایي بشري حقوق تر عنوان لاندې د دغه هیواد لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزي په اړه د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه درته وړاندې کیږي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام یعنی ایران د اونۍ په هنداره کې اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو بو وسه ل یوې لنډ شان د می ورستا بیا راځو. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر و بجې شوې نو وښې د دې مهال خبرونه ته سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر بشار الاسد سره په ملاقات کې وویل په سوریه کې د ثبات لپاره د هلو زلو په حق له لویدیځوالو ادعا حقیقي نه ده. په کابل کې د عالمانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو ویلي نړۍ دې د طالبانو له موقته حکومت سره تعامل وکړي. زرګونه افغانستانی ماشومان په شری اخته شوي دي. د فلسطین د اسیرانو ملي غورزنګ بای ډاکټرانو په قصدي تیروتنې سره د اسرایلو په جیل کې فلسطینی میرمنه وژلې ده. او د عربستان د حج او عمرې وزارت ویلي 2,00,000 زیارتوال له مدینې نه مکې مکرمې ته روان شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په سوریه باندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو په غندلو سره وویل د صهیونیستي رژیم له تیریګرو اقداماتو سره مقابله نه کول خود نه کوي چې په سوریه کې د صلح او ثبات لپاره د هلو زلو په حق له لویدیځوالو ادعا رښتیا او حقیقي نه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په دمشق کې د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره په کتنه کې د صهیونیستي رژیم د تیری کوونکو اقداماتو په وړاندې د مدعی لویدیځو هیوادونو چوپتیا د دغو هیوادونو د دوه ډوله معیارونو نښه وبلله. د ایران خارجه وزیر هم همداشان د خبرو اترو او ملګرتیا له لارې د سیمې د ستونزو په هواري باندې په ټینګار سره څرګنده کړه ایران د ستونزو د ختمولو لپاره پوځي عملیاتو ته د مخه کولو مخالف دی. امیر عبداللهیان همداشان د سوریې د ملي وحدت ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت په ټینګښت کې د دغه هیواد د حکومت او خپله د ولسمشر بشار الاسد د هلو زلو په قدرونې سره زیاته کړه د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او واکمنۍ مخالفان هڅه کوي چې د دې هیواد حالات ګډوډ کړي. په دغه کتنه کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم سیمه ایزو نړیوالو بدلونونو ته په پام سره په دې روانو حالاتو کې د مشک ته د ایران د خارجه وزیر سفر ډیر مهم و باله او څرګنده کړه یو داسې حالت په برابرې دوه دی چې په سیمه کې د حالاتو انډول به زمونږ په ګټه بدل کړي. بشار الاسد په سوریه کې د حالاتو د خرابولو په موخه د لویدیځو هیوادونو اقدامات وغندل. هغه فلسطین د ایران او سوریه د پام وړ ګډه موضوع وبلله او یادونه وکړه چې د مقاومت د چورلیس په هیوادونو باندې د باغونو ته په پام سره یو تړون رامنځته شوی دی چې د سلطه له نظام سره په مخامخیدنه کې د ارادو یو تړون دی، او البته په دنیا کې ډیر لږ هیوادونه داسې اراده او هوډ لري. د تهران او د مشک اړیکې ستراتیژیکې دي. د ایران خارجه وزیر بیگا په د مشک کې وویل شک نشته چې د ایران او سوریې اړیکې ستراتیژیکې دي. حسین امیر عبداللهیان چې په د مشک کې ل خپل سوری همرتبه فیصل مقداد سره خبرې کولې وویل موږ د ترهګرۍ په وړاندې په پوره توان سره د سوریې تر څنګ ولاړ یو. د ایران خارجه وزیر په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې تهران د سوریې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره هر ډول طرحې وړاندې کولو ته تیار دی وویل موږ په سوریې کې د هر ډول پوځي اقدام مخالف یو، او ایران به د سوریې په شمال کې د جنگ د مخنیوي لپاره خپل پوره هڅه وکړي. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د پردیو یو ډول لاسوهنه ناسمه ده او د سیمې د حالاتو د لا پیچلتیا سبب کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل سوریه د نیواګرو صهیونستانو په وړاندې په لومبه لیکه کې ولاړه ده، او موږ په سیمه کې د پایدار امنیت د ضمانت لپاره له مقاومت څخه خپل پریکنده ملاتړ کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیگا همداشان په سوریه کې د دیرا فلسطینی ډلو له مشرانو سره په کتنه کې د فلسطینی ولس د ارمان مسأله د اسلامي نړۍ لومبنۍ مسأله وبلله. د ایرنا د خبر له مخې امیر عبداللهیان چې د مشک ته تللی دی همداشان یې یو ځل بیا د قدس شریف په پلازمینه توب یو واحد فلسطینی حکومت ته د رسیدو او د خپل پلرني وطن تر آزادولو پورې د فلسطین د خلکو له مقاومته په دفاع کې د ایران د اسلامي جمهوریت په پریکند ملاتړ باندې ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزیر په دوام کې د ځینو هغو هیوادونو له اقدامه د خواشینۍ په څرګندولو سره وویل چې هغوی هڅه کوي صهیونستي رژیم ته په نږدې کېدو سره په خپلو کورنیو ستونزو باندې برغولې کېږدوي. هغه دغه ډول اقدامات د غاصب صهیونستي رژیم له ظلم او تیري سره په مقابله کې د فلسطین د خلکو له لوړ ارمان سره خیانت وبله. په دغه ملاقات کې د مقاومت د ډلو استادو هم خپل نظرونه بیان کړل، او د فلسطین له مقاومت په دفاع کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړونو قدرونه واستاینه وکړه. دا ویلو ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د سوریې له چارواکو سره د خبرو اترو په موخه پرون د مشت ته تللی دی. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان د عالمانو په درې ورځنۍ غونډه کې ګډون کوونکو د نړۍ له هیوادونو، ملګرو ملتو او نورو نړیوالو سازمانونو په تیره بیا اسلامي هیوادونو او سازمانونو وغوښتل چې د طالبانو له موقته حکومت سره تعامل وکړي او په افغانستان باندې موجود ټول بندیزونه ختم کړي او د افغانستان د ولس نیولې پیسې او شتمنۍ د آزادې کړي. د فارس خبری آژانس د رپورټ لمخې په کابل کې د دینی عالمانو درې ورځنۍ غونډه تیر ماخام د یو ولس ماده ایز پریکړلیک په خبرولو سره پای ته ورسیدله. رپورټ زیاتوي چې پرون هم د طالبانو مشر په دغه غونډه کې په خپل وینا کې هیواد ته د افغانستان د تاجرانو او پانګوالو د ستنېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو مشر چې په لومبي ځلی د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته کابل ته سفر کړی دی وویل د افغانستان د جهاد کامیابی د افغانستان او د نړۍ د مسلمانانو کامیابی ده، او دښمن هڅه کوي چې په تبلیغاتو او په حکومت کې فتنه جوړولو او اختلاف اچولو سره د اسلامي امارت د کمزوري سبب شي. موږ باید له دغو هلو ځلو سره په مقابلې سره د حکومت او ولس او د عالمانو او خلکو ترمنځ اختلاف او واټن له منځه یوسو. د عالمانو د سترې غونډې د پای خبر پاڼه زموږ په ویب سایټ کې لوستلی شي. اډرس یې دی parstoday.com/ps. د خبرونو دوام ته غوښ شي. په ننګرهار ولایت کې چارواکو د قیمتي ډبرو د نه تنو قاچاق وړونکو د نیول کېدو خبر ورکړ. ځایي چارواکو ویلي چې ضربه نیول شو کسانو ته د هغوی د کړنو سزا ورکړي شي. باختر خبری آژانس د ننګرهار ولایت د لالپورې د سرحدي ولسوالۍ د ځایي چارواکو له کول رپورټ ورکړی چې امنیتي موظفینو یې د دې ولسوالۍ په ګزدره سیمه کې نه تنه په داسې حال کې نیولي چې غوښتل یې قیمتي ډبرې په یو ډاټسن موټر کې له هېواده بهر ته قاچاق کړي. زمون خبریال رپورٹ را کړی چې لال پوری ولسوالۍ د ډیورنډ پولی ته څیرمه پرته ده. د باختر خبری اژانس په لیکنه دغه قیمتي ډبرې په ناقانونه توګه له یو کان نه راایستل شوي دي او بهر ته لیږدول کېدلې. رپورټ زیاتوي چې نیول شوي کسان تر پښتنو لاندې دي او زر به د خپلو کړنو په سزا ورسول شي. د نفرایټ قیمتي ډبرو زیرمې د ننګرهار ولایت په گوشتی ولسوالۍ کې دي چې د لالپوري ولسوالۍ سره په خوا کې پرته ده، چې تازه د طالبانو د موقته حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت له لوري په قرارداد ورکول شوی او د ډبرو وستل ترې پیل شوی دي. د قیمتي ډبرو د قاچاق وړونکو داسې مهال نیول کېږي چې د چین هیواد سوداګرو له افغان پانګوالو سره په ګډه د جلال آباد په ښار کې په ختیځه حوزه کې د بیلابیلو قیمتي کانو د پروسس او پلور لپاره سوداګریز مارکیټ پرانستی دی. په تیرو دریو میاشتو کې کابو 14,000 افغانستانی ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي. د بدخشان ولایت د مرکزی روغتون یو مسؤول ډاکټر شفیق همدرد پرون په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ لخورېدو د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې کابو 14,000 ماشومان په دغه ولایت کې په شری اخته شوي دي او 11 تنه په کې مړه شوي هم دي. هغه په بدخشان کې په شری باندې د اخته ماشومانو د شمیر له زیاتېدو د اندېښنې په ښودلو سره او وویل چې زیاتره ککړ کسان له مرکز څخه دي او ځینې نور بیا د فیض آباد ښار د خواوشه ولسوالۍ دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په شری باندې د اخته ماشومانو شمیر په دې وروستیو میاشتو کې کم ساري وته لرلې ده، چې اصلي وجه د ماشومانو خوارځواکي او بدني کمزوري ده. دغه وزارتخانه د افغانستان له کورنیو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته د ویکسینو په ورکولو سره د شری په شان ناروغیو په وړاندې د هغوی خوندیتوب زیات کړي. د ملګرو ملتو او د افغانستان د روغتیایي مرکزونو د رپورټ له مخې په دې وروستیو میاشتو کې تقریبا 3,000 افغان ماشومان په شری اخته شوي او له امله 213 ماشومان مړه شوي دي. خپلو ماشومانو ته د واکسن نه ورکولو په وجه افغانستان لا هم د نړۍ یو هغه هیواد دی چې تر اوسه پکې د شری او پولیو ناروغۍ نه دي ختمې شوې. او وروسته خبر دا چې ډاکټرانو په قصدي تیروتنې سره د اسرایلو په جیل کې فلسطینی میرمنې د وژلو خبر ورکړی. د فلسطین د اسیرانو ملي غورځنګ عمدي طبي غلطي او د طبي معیارونو خیال نه ساتل کېدل د اسرایلو په بند کې د یوې فلسطینی میرمنې د شهادت لامل وبلل. 18 کلنه میرمن سعدیه مطر چې د صهیونیستي رژیم په جیل کې د تر ټولو زیات عمر لرونکې بندي وه پرون شهید شو. د هغې په شهادت سره د صهیونیستي رژیم په جیلونو کې د اسیرو شهیدانو شمیر 213 تنو ته ورسېده. او د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت ویلي چې له مختلفو هیوادونو څخه د هوا او ځمکې له لارې څه باندې 3,85,000 زیارتوال مدینې منورې ته تللي دي. دغه خبر پاڼې کې راغلي چې په روان کال کې د حج د خصوصي الوتنو له پیلېدو راهیسې تقریبا 2,80,000 حاجیان د مدینې منورې محمد بن عبدالعزیز هوایي ډګر ته رسیدلي دي. همداشان د ځمکې مهاجرت مرکز هم څه باندې د 500,000 حاجیانو د ورتګ خبر ورکړی او تر اوسه د ځمکنیو سرحدونو له لارې د څه باندې 13,000 کسانو د ورتګ تایید کړی دی. 2,00,000 زیارتوال له مدینه منورې نه مکه مکرمه ته روان شوي دي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
گران اوریدون کو زمون سیاسی تبصرہ سوریه ته د ایران د خارجه وزیر د سفر په حق لدنو پام ورته وکړي. ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سوریه له چارواکو سره د کتنې او سلام مشورې لپاره د مشته تللی دی. د ایران خارجه وزارت ویان ناصر قنعانی سوریه ته د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په هدف د سفر هدف په دوه اړخیزو اړیکو باندې غور کول او د سیمه ایزو او د نړیوالو بحثونو په حق له د نظر تبادله وبلله. سوریې ته د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان دغه سفر په داسې حال کې شوی چې هغه د جون د میاشتې په 28مه نیټه ترکیې ته په سفر کې د سوریې په شمول د سیمې د بدلونونو په حق له خبرې کړې وې. عبداللهیان ټینګار وکړ چې ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې په سوریې کې د هر ډول پوځي اقدام له ترسره کولو سره د ایران مخالفت اعلان کړی دی. د ترکیې ولسمشر د سوریې په شمال کې د نوو پوځي عملیاتو خبر ورکړی کوم چې د دمشق د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف ورزي ګڼل کیږي. له ترګرې سره د مبارزې په پلمه د سوریې او د عراق په شمالي سیمو باندې د ترکیې بریدونه په سیمه کې د اختلاف یو مورد دی. ایران له سیاسي لارې د سوریې د مسایلو د حل یو ضرورت باندې ټینګار لري او خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي سیاسي حل لاره د ترکیې د امنیتي اندېښنو د کمولو لپاره یوازنۍ لاره ګڼو او له هر ډول پوځي اقدام د ډډه کولو د ضرورت په بیا تکرارولو سره حاضر یو چې نتیجې ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو په زمینه کې د اسانتیا د برابرولو لپاره مخکښ ووسو. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره د سوریې د امنیت او ثبات ساتل او په سیمه ایزو معادلاتو کې د تهران قدرت منشتون اهمیت لري. ایران له خارجي يرغل او له هغه بشپړ جنگ سره په مقابله او بریالیتوب کې چې د سیمې د ډیرو هیوادونو په ګډون سره د سوریې پر ضد رامنځته شو چورلیزي رول درلود. حاضر دمه په ټولو سیاسي، اقتصادي، تجارتي او کلتوري زمینو کې د سوریې او د ایران اړیکې د پراختیا او زیاتېدا په حال کې دي او دواړه هیوادونه له ناروا صهیونیستي رژیم سره د اسلامي او عربي هیوادونو د اړیکو له اډې کې دا سره د مخالفت او د غرض له خارجي يرغل سره د مخالفت په شمول په ډیرو سیمه ایزو مسایلو کې ګډې لیدتوګې لري. سره له دې ایران او ترکیه له ځینو اختلافاتو سره سره په یمن کې د اوربند او د انساني کلابندې د ختمولو او د فلسطین له مسالې د ملاتړ په شمول په نورو ډیرو سیمه ایزو مسایلو کې یو شان نظر لري. ښکاره خبره ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپلواک سیاستونو په غوړه کولو سره د سیمې د هیوادونو په چارو کې د خارجي هیوادونو له لاسوهنې سره په مخالفت کولو او په سیاسي حل لارو باندې په ټینګار سره تل په سیمه کې د صلح او امنیت د ټینګولو په لاره کې ګام پورته کړی دی او ایران په لویدیځ آسیا کې د ثبات اصلي چورلیز وو او دی او همداشان د سوریې په شمال باندې د ترکیې د پوځي یرغل احتمال ته په پام سره د ایران خارجه وزارت د اوسنۍ تاوتریخوالو د کنټرولولو لپاره فعال رول لوبوي. او انکارا ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان وروستی سفر او دغه را سوریې ته د هغه اوسنۍ سفر په همدې چوکاټ کې د جاجونې وړ دی. د تهران رادیو قدر منوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مخبرونه د پام او خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوښ شي.
د تاریخ پاڼه. عزتمنو دوستانو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی. عزیزانو، اوسم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ذلحجې یا د لوی اختر د میاشتې له دریمې او د 2022 میلادي کال د جولای له دریمې نیټې سره برابر ده. ونی وی کال په خوا د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 12مه نیټه ایرانی ژورنالیست او ازادي غوښتونکی میرزا زاده عشقی ووژل شو. د هغه ادبی ذوق او احساسات د وطن پرستی، ازادي غوښتنې او اصلاح طلبۍ له احساساتو څخه ډک وو او د جسارت په دې لار کې د زیات قربانۍ او بې باکۍ خودنه وکړه. عشقی د لومړي نړیوال جنگ په دوران کې عثماني هیواد ته لاړ او د هغه ځای په دارالفنون مدرسه کې زده کړې ترسره کړې. هغه له 1919 تړون سره مخالفت وکړ او یوه موده بندي شو. هغه بیا په تهران کې شلم پیړی نومې ورسپانه چې د ایران د واکمنانو پر خلاف توندې مقالې او شعرونه پکې وو خبره کړه. عشقي د دغه ورسپانه لومړنۍ ګڼه د لومړي پالوي د دروغو جمهوریت غوښتنې پر خلاف توندو مقالو شعرونو او کارټونونو ته بیله کړه چې بیله ځنډه د ځایي پولیسو لخوا یې ټولې ګڼې راغونډ او سانسور شو. میرزاده عشقي په ظاهره د همدغو مقالاتو په وجه د 1403 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 12مه نیټه د نامعلومو کسانو په لاس په 1 کلنۍ کې ووژل شو او د تهران د جنوب په شهرري کې خاورو ته وسپارل شو. ایدئال او کفن سیانو مې لوحې د هغه له آثارو څخه دي. د ایران د هغه وخت په اجتماعي حالاتو باندې فانی وکا مشتمل دی. یو 50 کال پخوا د 1408 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 12مه نیټه لوړوت په مسلمان عالم فقیه او د الغدیر نومې د ارزښناک کتاب مؤلف علامه عبدالحسین امینی وفات شو. هغه په 1211 هجری لمریز کال په تبریز ښار کې وزیږید او د ماشومتوب پړاو یې په یوې مذهبي کورنۍ او د خپل نیکه تر سرپرستۍ لاندې چې د هغې زمانې یو مشهور عالم و تیر کړ. علامه امینی له مقدماتي زده کړو وروسته او د خپلو دیني زده کړو د بشپړولو لپاره د عراق نجف اشرف حوزې ته ولاړ. هغه په ځوانۍ کې د غیر معمول قابلیت او د شیخ عبدالکریم حایری او میرزا محمد حسین نعینی پشان د سترو عالمانو د درس او بحث لاغونډو څخه د استفادې په وجه د اجتهاد درجه ته ورسید. علامه امینی خپل لومړنی اثر د شهدای فضیله یعنی د فضیلت د لارې شهیدان تر عنوان لاندې ولیکه، خو د دغه قدرمن عالم تر ټولو ارزښناک اثر الغدیر فی الکتاب والسنه دی چې هغه د هغه د تالیف لپاره د هند، ترکیه، سوریه، مصر، عراق په شمول زیاتو هیوادونو ته د سفر رنځونه او دردونه وزغمل څو بیلابیلې سرچینې مطالعه کړې. د الغدیر ارزښناک ټولګه په 12 ټوکو کې په ډیره غوره توګه برابره شوې ده. په دغه ستره ټولګه کې علامه امینی له 150 د زیاتو معتبرو اسلامي کتابونو نقد او څېړنه کړې او د غدیر په تلپاتې حدیث کې د حضرت امام علی علیه السلام د ولایت مسله له مختلفو اړخونو مطالعه کړې ده. د علامه امینی له نورو آثارو څخه کامل زیارت ابن قولبی د شیخ مرتضی انصاری پر رسائل والمکاسب شرحه او د قرآن شریف د ګڼ شمیر آیتونو تفسیر او ترجمه ته هم اشاره کولی شو. دغه محقق عالم هم دراز په نجف اشرف کې په 2500 کتابونو مشتمل امیر المؤمنین نومي یو کتابتون جوړ کړ او پکې د خپلو یو شمیر ملګرو په مرستې او د ډیرو نایابو او ځانګړو اسلامي کتابونو په نقل اخیستلو سره مذهبي آثار یو ګران بیه خزانه را غونډه کړه. اولنن دردیش کال پخوا د 1408 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 12مه نیټه د ایران یوه مسافره وړونکې الوتکه چې د ایران له بندر عباس دوبۍ ته روانه وه د فارس خلیج د اوبو د پاسه په نړیوالو هوایي حدودو کې په 2 توغندیو ولګېده. دغه توغندۍ له وینسنز نومې یوې امریکایي سمبالې بیړۍ څخه وویشتل شول. په دغه پیښه کې د الوتکې ټول 298 سورلۍ چې شپږ شپېته پکې ماشومان وو ووژل شول. دغه زړه دردونکې جنایت ښودنه وکړه چې امریکا دومره ګستاخه او بې مهاره ده چې ټولو نړیوالو قوانینو او انساني اصولو ته بې پامي کوي او په مسافر وړونکې الوتکو کې هم حمله کوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د تاریخ پاڼه کې واوریدل، امریکا تل د بشري حقوقو خلاف ورزي کړې او په همدې وجه یوه اونۍ په ایران کې د امریکایي بشري حقوقو په نامه نومول شوې ده. په دې لړ کې مو د ځانګړو پروګرامونو یوه لړۍ برابره کړې. نو
د هغې یوې بلې برخې ته پام وکړی. ورپسې هم ایران د ونې په هنداره کې اوریدلی شئ. امریکایی بشری حقوق.
گرانو و محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د امریکا په سیاستونو کې په بشري حقوقو د ملنډې د خپرونې دریمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دغه برخه کې به له منافقینو نیولې بیا تر داعش پورې له ترهګرو ډلو څخه د امریکا د ښکاره ملاتړ او مرستو په اکله له تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې ستاسو د منلو وړ وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د دنیا زبر ځواک هیوادونه د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو په هدف د قدرت له مختلفو اوزارونو څخه کار اخلي تر څو وکولی شي نور لوبیدونکي هیوادونه او سرچینې په واک کې واخلي. یو اوزار چې په بېساري توګه د لویو قدرتونو له لورې کارول کیږي ټیرارزم، یعنی ترهګري ده. په حقیقت کې نیوګرو هیوادونو د ټیرارزم له مفهوم څخه د یو داسې سیاسي سټیکر په توګه کار اخلي چې په هغه سره خپل سیالان او هغه مخالفین چې د دوی مخې ته ننګونې رامنځته کړي دي بې اعتباره کوي. ټیرارزم چې نن سبا د تیریګرو هیوادونو له لورې ملاتړ کیږي د نورو هیوادونو د نه امنه کولو، د سیاسي جوړښتونو د ړنګولو او د بې ثباتۍ ته د لمن وهلو لپاره کارول کیږي. د امریکا حکومتونه له جمهوري غواړي رانیولي بیا تر ډیموکرات پورې تل د بشري حقوقو څخه د ملاتړ او تر هغه سره د مبارزې شعارونه ورکوي، لیکن هغه څه چې په عملي ډګر کې تر سترګو کیږي دا دي چې تر هغه سره ډلې او له هغوی څخه ملاتړ د امریکا د خارجي او بهرني سیاست د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره یو اوزار او مکانیزم دی. لیکن په دغو حکومتونو کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په څرنګوالي کې توپیر شته. هیڅ شک نشته چې د منافقینو د ترهګرۍ ډلې او د امریکا د حکومت ترمیان د ایران له اسلامي جمهوریت سره د مبارزې لپاره پورا پورا غږملتیا شتون لري. د منافقینو له ترهګرۍ ډلګۍ څخه د امریکا د ملاتړ په هکله زیات اسناد موجود دي چې تر ټولو مهم د دغه ترهګرۍ ډلې په غونډو کې د امریکایي جګړو چارواکو ګډون او شتون دی.
امریکایی نشریه نیوزویک د 2019 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ولیکل د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار جان بولټون نه علاوه د امریکا د ولسمشر ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی او نورو جکپور او امریکایي چارواکو هم د منافقینو په غونډه کې ګډون کړی و. د سپین ماڼۍ د مامورینو مخکنی رئیس اندرو کارت د تروریزم په چارو کې د سپین ماڼۍ مخکنی سلاکار فرین تاونسند، مخکنی لوی څارنوال مایکل موکیسی، د کورنی امنیت مخکنی وزیر تام ریج، د اف بی آی مخکنی مشر لویس فریا، د سی آی ای مخکنی مشر پرترگاس، د امریکا د وسلوالو ځواکونو مخکنی لوی درستیز جنرال ریچارد مای رز، د امریکا د وسلوالو ګډې درستزولۍ مخکنی قومندان جنرال وسلی کلارک، د سینټ کام مخکنی قومندان جنرال انتونی زینی د هغو کسانو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د منافقینو د ترهګرۍ ډلې څخه پیسې ترلاسه کړي وي. د عراق د پارلمان د ملي امنیت کمیسیون د مخکنی غړی اسکندر اوتوت د دې هیواد د المعلومې له خبري چینل سره په مرکه کې وویل، فرانسویان او امریکایان کلونه کېږي چې ایران ته د ګزار ورکولو په موخه د منافقینو له ترهګرۍ ډلې څخه ملاتړ کوي. د منافقینو ډله د داعش له ترهګرۍ ډلې سره اړیکې لري او په زیاتو ترهګرو بریدونو کې ونډه اخیستې ده.
ډیرو قدر منوریدونکو، حقیقت دا دی چې د منافقینو ډله خپل دوام او امریکا بیا د معلوماتو او د ترهګرو بریدونو لپاره عناصرو ته ضرورت لري. په دې خاطر د امریکا او د منافقینو د ترهګر ډلې ترمنځ اړیکې نش لیدونکې دي او واشنگټن له دې ترهګر ډلې څخه خپل ملاتړ ته همغراز دوام ورکوي. منافقین یوازینی ترهګر ډله نه ده چې د امریکا څخه مرستې ترلاسه کوي. دا ټیرورستانو څخه د امریکا د ملاتړ او حتی د امریکا د لورې د ترهګرو ډلو د جوړولو په هکله معتبر سندونه موجود دي چې تر ټولو مهمې د امریکا د رسمي چارواکو ویناوې او خبره شوې لیکنې دي. د ډونالډ ریګن د ولسمشرۍ په پړاو کې د سی آی مشر ویلیام ایډام په خپلو خاطراتو کې لیکلي دي، امریکا تل د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو په لټ کې له ترهګرۍ څخه کار اخلي. د امریکا د زیاتو استخباراتي چارواکو په وینا د سی آی استخباراتي موسسه په 1980 میلادي لسیزه کې د اسامه بن لادن او د القاعده ډلې ملاتړ کاوه تر څو په اسلامي هیوادونو کې د امریکا ګټې تامین کړي. که څه هم په دغه موده کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو بیانیو کې پراتپلن سره مخالفت کاوه، لیکن په حقیقت کې د خپلو هدفونو د تکیبولو لپاره له هغوی څخه وزري استفاده کوه.
د امریکا مخکنی ولسمشر ټرمپ په زغرده په ډیموکرات ګوند باندې د داعش د ترهګرې ډلې د رامنځته کولو تور ولګاوه. هغه په یوه ویډیو کې وویل، اجازه راکړئ چې تاسو ته یادونه وکړم، هغه کسان چې موږ ورسره نن په جګړه کې یو 40 کاله مخکې مو خپله تاسیس کړې وه. هغوی ته مو اجازه ورکړه چې له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو څخه بهر هیوادونو ته ولاړ شي تر څو د وهابیت تبلیغ وکړي. په سوریه کې مو هم دا کار وکړ، یعنی د سوریه او روسیه په وړاندې له منځلارې القاعدې کارول په افغانستان کې زموږ پروګرام د سیکولار حکومت د نسکورېدو سبب شو او د امریکا په استازیتوب اسلامي دولت یعنی داعش په سوریه کې به هم ورته حالات رامنځته کړي. انډیپندنت ورځپاڼې د 2016 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په امریکا کې تر ټاکنو څو ورځې مخکې د ویکیلیکس د بنسټګر جولیان اسانج په حواله او د ټرمپ د خبرو په تایید کې ولیکل، د کلینټون مؤسسه او د داعش ترهګر ډله د یوې سرچینې څخه پیسې ترلاسه کوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، آسټرالیایي څېړونکی ټیم اینډرسن د سوریې ناوړه جګړه د نظام بدلون او د مقاومت رونواندي په خپل کتاب کې لیکي، امریکا تل تر هغه سره د مبارزې دا کوله لیکن په پټه به ټیروستانو ته وسلې او روزنه ورکولې. د دې کتاب د اسنادو له مخې د داعش د تر هغه ډلې جنو مشرانو د ګوندنامو په زندان کې پاتې شوی من جمله عبدالرحیم مسلم دوست چې په خټه افغان وو او په افغانستان کې د داعش ډلې د تر هغه ډلې مشر وو، همدارنګه ابوبکر البغدادي چې اصلي نوم یې ابراهیم البدری و د امریکانو د بوکا پاړې کې د 2 کلونو لپاره بندي شوی وو، هغوی په دې موده کې د اسرائیلو د رژیم د موساد او د امریکا د سی آی استخباراتو ادارو له لارې روزنه ترلاسه کولې. امریکایي لیکوال سیمور هارس په 2015 میلادي کال کې په یوې مقالې کې ولیکل، د باراک اوباما اداره او په ځانګړې توګه د سی آی استخباراتي اداره پوهېدله چې امریکا د داعش د ترهګر ډلې په سمبالولو لګیا ده. د امریکا په سینا جرګه یعنی مشرانو جرګه کې د وسله والو ځواکونو د کمیټه غړي لینس ګراهام د ترهګرو ډلو د بودیجې د تامینولو په باره کې ویل، ځکه مو ترهګرو ته وسلې ورکړې چې ځکه چې د سوریې آزاد وسله وال د بشار اسد د حکومت په ړنګولو کې بې وسه و.
د ټایمز د نشریې یو مسول مایکل کراولی لیکي، امریکا د سعودي عربستان د تکفیری ځوانانو په ملاتړ او روزنې په ځانګړي توګه د بن لادن په روزلو سره چې وروسته د امریکا په اول نمبر دښمن بدل شو، هڅه کاوه چې د ترهګرو اوزار په کارولو سره د شوروي سره مقابله وکړي. د امریکا دغه بریا د لنډې مودې لپاره وه، ځکه چې طالبان د خپل پوځي او عقیدوي ځواک په پیاوړي کولو سره د امریکا تر دروازو پورې ځان ورساوه او په لویدیځوالو یې د لیرې دښمن نوم کېښودل. داسې دښمنان چې مخکې د دغه ترهګرې ډلې لوی ملاتړ پاتې شوی وه. د امریکا د ملي امنیت مخکنی مامور ایډوارډ سنودن چې د انټرس پټ په ویبپاڼه کې د پټو خبرو په اشوا کولو سره واشنگټن ته زیات زیانونه واړول، په یوه راپور کې اعلان وکړ چې د امریکا برطانیې او د سهونستي رژیم استخباراتي ادارې د داعش د ترهګرې ډلې په رامنځته کېدو کې لاس درلودل، او د غالبوزو د زالې تر عنوان لاندې په یوه استخباراتي عملیات کې د داعش ډلې رامنځته کړه.
خواګور دن کو د بخشړې نړیوالې موسسې امنیسټي انټرنیشنل هم په یو راپور کې ولیکل، په عراق کې د امریکا له لورې ګڼ شمېر وسلې او پوځي ساز و سامان چې ارزښت یې یو میلیارډ ډالرو ته رسیږي ورک شول. له شکه پرته دغه وسلې او ساز و سامان داعش ډلې ته ورکول شوي وو، ځکه چې داعش د موسل په لویدیځ کې د الکیروان په سیمه کې د عراق د ولسي ځواکونو او پوځیانو سره په جګړې کې لا پرمختللي وو او مډرن وسلو څخه کار اخیستی وو، پر دې ډول چې د عراقي قومندانانو د حیرانتیا سبب شو. د داعش له لورې د کارول شویو پرمختللو وسلو له جملې څخه د ټانګ ضد حرارتي توغندي او د امریکا د ټام مډرن توغندیو ته اشاره شوې ده. دا ټولې ویناوې د دې ښودنه کوي چې د اسلامي هیوادونو او د لویدیځې آسیا د مسلمانو ولسونو په وړاندې ټیروریزم د امریکا د حکومت د بهرني سیاست اوزار دی، او د بشری حقوقو په تړاو د دغه هیواد د ادارې یوازې رسندوی تبلیغات یو هیڅ کله نه دی عملی شوی.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، د امریکا په سیاست کې د بشری حقوقو په اړه د بیا بیا د نقص کېده مسأله د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران یو ډیرو قدرمن اوریدونکو خیچاري عزیزانو، اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ایران په تیره اونۍ کې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې په تیره اونۍ کې د ایران تر ټولو مهمو پیښو ته یوه کتنه کوو.
ګران اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ټینګار وکړ چې ایران له نړۍ سره د انډوله اړیکو او له اروپا لوی وچې سره د اړیکو د ساتلو پراخولو غوښتونکی دی. حسین امیر عبداللهیان د تیرې اونۍ په شنبه ورځې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤل جوزف بورل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د ایران او اروپایي اتحادیې د ملګرتیا په هکله اوږدې خو مثبت خبرې وشوې. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه له اروپا لوی وچې سره د اړیکو ساتلو پراخول د ایران د اسلامي جمهوریت په ړومبیتوبونو کې شامل دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل هم وویل چې ایران په سیمه کې تر ټولو ستر هیواد دی او د انرژي په برخه کې زیات پوتنشل لري.
د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د یمن د لوړې شورا له مشر مهدی المشاد سره په ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ ایران په یمن کې د اوربند ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د یمن د لوړ سیاسی شورا مشر مهدی المشاد په تیر شنبه ورځ په ټلیفوني تماس کې د یمن د خلکو د زوړور مقاومت او د دریدا پستایلو سره ویل د ایران اسلامي جمهوریت د یمن د ملي واکمنۍ او د مزکنی د بشپړتیا د ساتلو پر ضرورت باندې د ټینګار پترس کې د هغه اوربند چې د بشپړ سولې او دغه ملت پر ضد د ظالمانه اقتصادي کلابندۍ په حقيقي ډول د ختمې د سبب شي ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی زیاته کړه اسلامي ایران د یمن خلکو ته د بشر دوستانه مرستو په تیره بیا د کورونا واکسینونو استولو ته تیار دی. د یمن د لوړ سیاسي شورا مشر مهدی المشاد هم د یمن له مظلوم ملت څخه په نړیوالو ټولنو او د نړۍ خلکو ته د یمن د خلکو د غږ پر رسولو کې د اسلامي ایران جمهوریت د ملاتړونو قدرونه وکړه او له ایران سره د ملګرتیا او اړیکو د پراخولو غوښتنه یې هم وکړه.
د ایران په مشهد ښار کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سترې کمیشنرې د نمایندګۍ دفتر مشر مهام کاشور د کډوالو په موضوع کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مثبتو هلو ځلو قدرونه وکړه. هغه د افغانستان د کډوالو د بریاو د نندارتون د پرانستلو په دستورو کې چې په تیرې یک شنبه ورځې د کډوالو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت په مشهد کې ترسره شوه جوته کړه. د کډوالو په چارو کې په تیرو څلوېښتو کالو کې د ایران د اسلامي جمهوریت هڅې او فعالیتونه د ستاینې وړ دي او په تیر کال او په افغانستان کې د خاصو حالاتو له رامنځته کېدو وروسته خپل اوج او جوبند ته رسېدلی دي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د خارجي کډوالو د چارو د ادارې مرستیال حسین احمدي هم په دغو مراسمو کې وویل له نړیوالو موافقو سره سم د ایران حق دی چې د خارجي خارجو د تشکلونو د فعالیتونو مخه ونیسي، خو د ایران اسلامي جمهوریت نه یوازې له دغه موضوع سره مخالفت نه لري بلکې په اوسنیو شرایطو کې د بهرنیو خارجو د تشکلونو له زیاتېدو سره موافق هم دی.
د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستی سردار سرلشکر محمد باقری وویل د ایران اسلامي جمهوریت د صهیونیس رژیم ګواښونه نه زغمي او په ډاډ سره د اسرایلو رژیم ګواښونو ته غبرګون ښیي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستی سردار سرلشکر محمد باقری په تیرو دوشنبه ورځ په تهران کې د پاکستان د پوځ د لوی درستی ځوالۍ د ګډې کمیټې له مشر ندیم رضا سره په کتنه کې د امریکا د پوځ په مرکزي قومندانۍ سټینکا عامه کې د صهیونیس رژیم غړیتوب او په پوځي مانورو کې شتون او د تجهیزاتو ډیره کول د سیمې لپاره د ګواښونو د رامنځته کېدو زمینه وبلله. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستی سردار سرلشکر محمد باقری صهیونیس رژیم په سیمه کې د بې ثباتۍ د رامنځته کوونکو او لاسوهونکو رژیم عامل وباله او وی ویل صهیونیس رژیم د یو شمیر پلانونو په اجرا کولو سره د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو د جوړولو او خپلو لاسوهونکو هدفونو ته د رسېدا کوشش کوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د امریکې د بشري حقوقو د اشوا کېدا او د بیانولو د اونې د رسیدا په مناسبت په یوې خبر پاڼه کې وویل د امریکې حکومت د بشري حقوقو ملاتړ نه بلکې د بشري حقوقو تر ټولو ستر خلاف ورزي کوونکی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره یعنی کیلندر کې د جون د میاشتې له 28 نیټې څخه د جولای د میاشتې تر 3 نیټې پورې ورځې د امریکې د بشري حقوقو اونې نومول شوې ده. دغه نومونه د ایران د خلکو پر ضد د امریکې د ډیرو جنایتونو د بیانولو په موخه شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دغه خبر پاڼه کې وویل د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب په وروسته کلونو کې د ایران د ملت پر ضد د امریکې په مشرۍ د نړیوال استګوار لخوا زیات نیغ په نیغه او غیر مستقیم جنایتونه وشول چې پکې د 1971 میلادي کال د جون د میاشتې په 28 نیټه د ایران د حزب جمهوری اسلامي ګوند غړو په حال کې په بم چودنه کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ناکام ترور د 1971 میلادي کال د جون د میاشتې په 28 په بم چودنه کې د آیت الله شهید بهشتي او د ایران د دوه او یا نورو شخصیتونو او چارواکو شهیدولو د ایران په سردشت سیمې باندې کیمیاوي بمباریو د ایران د ایوین زندان د مشر شهید کچوی ترور د ایران د یس خار د جمیل منزه امام آیت الله صدوقی ترور او د فارس خلیج د اوبو د پاسه د ایران په ایران ایر مسافر وړون کې الوتکه باندې د امریکې د عسکرو لخوا د توغندي د وشتلو ترهګر عملیات او د دغه الوتکه نسکورولو ته اشاره کولی شو چې پکې 290 بیګونا خلک چې زیاتره پکې خزی او ماشومان وو وژل شوي وو. دغه بیانیه زیاتوي ایران په هغه هیوادونو کې شامل دی چې له بشري حقوقو د امریکې د اوزاري استفادې ستر قرباني دی او د امریکې لخوا د یو اړخیزه قهریه بایکاټونو لګول د پراختیا د حق ټکنالوژي او پوهې ته د رسیدو او د زده کړې د حق د مناسب ژوند له معیارونو د برخورېدو د حق د سلامتیا او د روغتیا د حق د ژوند د حق په شمول د ایران د خلکو د قانوني او طبیعي حقوقو د خلاف ورزي کولو او د غرض د ښځو ماشومانو او بوډاګانو او د معیوبو کسانو د حقوقو د خلاف ورزی کولو لپاره په یو اوزار بدل شوی دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی د بایکاټونو د لغوه کولو او د خبرو اترو د دوام لپاره د اروپایي اتحادیه د خارجي سیاست د مسؤل له مرستیال سره د ایران د لوړو مرکزي د خبرو اترو د دوام خبر ورکړ. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی په تیر چهارشنبه شپه په یو ټي وي پیغام کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ایران پر ضد د بایکاټونو د لغوه کولو خبرو اترو ته په اشاره سره ولیکل د بایکاټونو د لغوه کېده د خبرو اترو د بهیر په دوام کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤل د مرسیال انریکا مورا په منځګړیتوب سره په تېرې سه شنبه او چهارشنبه ورځو کې کوټلي خبرې ترسره شوې او د پاتې موردونو په اکله د ایران عملیاتي وړاندیزونه مطرح او مقابل لوري هم خپل ملاحظات وړاندې کړل. د ایران د بهرني چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی زیاته کړه د خبرو اترو د ورپسې پړاو او د لارې د دوام په اکله له همیشنی روال سره سم به باقری او انډیکا مراده یو بل سره په تماس کې وي. د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار کړی د امریکا حقیقت بینی او له اټومي موافقې د ایران په کامل اقتصادي ګټې کې د پایدار تضمین ترلاسه کول خبرې اترې نتیجې ته رسولی شي. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی د انرژي د امنیت ګډوډېدل او د بازار حسکېدل او ټیټېدل د دغه حوزې د ټولو لوبغاړو لپاره بایلونکي لوبه وبلله او ویې ویل د تیلو نړیوال بازار د ایران لخوا د تیلو د تولید زیاتولو ته ضرورت لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزیر جواد اوجی په تیر پنجشنبه ورځ د تیلو د صادرونکو هیوادونو د مؤسسې او د دوی د متحدانو یعنی اوپک پلس ائتلاف د وزیرانو د دیرشمې غونډې له ختمېدا وروسته ډاګینه کړه د تیلو نړیوال بازار د نړیوال اقتصادي ودې لپاره په نړیوال چاپیریال کې د موجودو تاوتریخوالو په پایلو او د تیلو د تقاضې لپاره په احتمالي کمزورتیا او تاوانونو باندې د ځینو اندېښنو له شتون سره سره د انډول او د ثبات په لور د حرکت کولو په حال کې دی. خو په راتلونکو میاشتو کې د تیلو د وړاندې کولو د کمښت احتمال په اکله هم یو شمیر اندېښنې هماغه راز شته دي.
او په تیره اونۍ کې د ایران په هرمزګان ولایت کې د سختو زلزلو لړۍ روانه وه. د تیرې شنبه ورځې په سهار نږدې 4 بجې د ایران د هرمزګان ولایت په خمیر بندر کې 6.3 ریکټره زوروره زلزله راغلې وه. د تهران پوهنتون د زلزلې د معلومولو مرکز وویل چې دغه زلزله د ځمکې په 26 کیلومتره ژوروالي کې راغلې ده. له دې یوه ورځ وړاندې هم کابو د شپې 2 بجې د هرمزګان ولایت په همدغې سیمه کې د 6.1 ریکټره په شدت سره زلزله راغلې وه او ورپسې 6 ځلې د کم شدت ټکانونه یا آفټر شاکس هم رامنځته شول. په هرمزګان ولایت کې د زلزلې له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. له زلزلې وروسته سمدستي د هرمزګان د والی په مشرۍ د بحران د مدیریت د کمیټې غونډه وشوه او د کار د ویشلو په ترڅ کې د خمیر بندر او بندر لنګه ولسوالانو او همداشان د ولایت ټولو مدیرانو ته دنده وسپارله چې د تیارسی په حال کې ووسی او د هرمزګان ولایت ټولې مرستندوی خدماتي او پولیسي ادارې دا مهال بشپړ تیارسی دي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور رخصت اخلو.
خاد او آباد اوسئ. Thank you.